ساعت د ماپښین دوه بجې سولې او تاسو د ازادۍ رادیو ته غوږ یست. زه قسیم سلام علیکم. د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان په ارتباط باندې پر بیلابیل مسایلو تاسو ته تحلیلي راپورونه وړاندې کوو. د خبرونې د سر راپور مدا دی چې ولسمشر اشرف غنی د ټاپي پروژې د کار د پرانستنې په هدف نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسېدی. دا نور راپورونه په روان خبرونه کې درته خبريږي، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې مو عمده مسایل دا دي چې د پاکستان په کوټي ښار کې په یو چاودنې کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دغه راز وابوروي چې دوی جنگي بیړۍ چې په کروز توغندې سنبال دي په تورې بحیرې کې د روسیې له سمندري ځواکونو سره یو ځای شوي. د سیمه نړۍ خبرونه لږ وروسته اوریدلی سي. په سر کې کورنۍ خبرونه لرو. سفی الله ستانکزی به وړاندې کړي.
د ټاپي پروژې یاله ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو انتقال د لیکې د پروژې کار نن رسمن د افغانستان د ولسمشر او ځینو نورو چارواکو لخوا پرانیستل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو بشري حقوقو دفتر په کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن رپورټ خپور کړی. ویلي دي چې شاوخوا ته نیم سوه کسان د کندوز په جګړو کې مړه او ټپیان شوي دي. او ولسي جرګې د هرات په هوایي ډګر کې د یوې قطري الوتکې د ناستې په اړه د ترانسپورت د وزیر څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې. پوره خبرونه له ترکمنستان څخه. افغانستان، پاکستان او بیا هند ته د ګازو د نلیکې د انتقال پروژه یا ټاپي نن د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې پرانیستل شوه. د یادې پروژې د پرانیستلو لپاره افغان ولسمشر او سره پلاوی نن سهار اشقابات ته رسیدلی وو. د ټاپي پروژه چې ټول ټال 300 کیلومتره نلیکه به له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي، هر کال سلګونه میلیونه ډالره د ترانزیت په برخه کې افغانستان ته عواید ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د یادې حملې پر مهال په کندوز کې 209 کسان ملکی کسان وژل شوي او 509 نور ملکیان ټپیان دي. دغه ادارو په یاد راپور کې د کندوز په شل ورځنۍ جګړه کې د یادو ملکي مرګ ژوبله په اړه سخته خواشیني ښودلې او دا مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بللې ده. ولسی جرګې د هرات په هوایي ډګر کې د یوې قطرې الوتکې د ناستې په اړه د ترانسپورت او هوایي چلند د وزیر څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وویل چې د هرات په هوایي ډګر کې د قطرې بوئنګ الوتکې د ناستې په اړه مرموزي خبرې کیږي، نو باید راتلونکي غونډې ته د ترانسپورت وزیر او د هرات د هوایي ډګر مسؤل دوی ته په عمومي غونډه کې ځواب وایي. د ترانسپورت وزیر ویل چې دوی له قطر سره د کارګو په برخه کې تفاهم لیک لري او د یادې بوئنګ الوتکې هم د قوس په درېمې د همدې تفاهم نامې له مخې ناسته کړې ده. د ولسي جرګې د استجوابي غونډې ته د ترانسپورت او هوایي چلند د وزیر محمد الله بتاش ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیر هم غوښتل شوی و چې د اسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه معلومات ورکړل. او وروسته خبر ده چې د کابل امنیه قومندانۍ وایي د شیرپور سیمې د تېرې شپې په حمله کې څلور پولیس او یو ملکي کس وژل شوی او څلور ملکیان ټپیان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرګ ژوبله په یو میلمستون تېر ماښام د څلورو حمله کوونکو په حملې سره اوښتې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس دا هم ویل چې د مخالفینو د لمنځه وړلو او د سیمې د تصفیې لپاره عملیات د نن سهار تر 5 بجو روانو. په خاطر دې د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو یو هسپانوي تبه هم د هسپانیې سفارت ته نږدې په میلمستون باندې په دې حمله کې وژل شوی دی. د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر در اوروي.
د پاکستان په کوټه ښار کې په یو چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. چاودنه نن تر غرمې وروسته په دې ښار کې پر یوې پوستې شوې ده. په یو بل پیښه کې د دغه هیواد په جنوبي ښار کراچۍ کې یو متقاعد پوځي افسر په ډزو وژل شوی دی. چارواکي وایي دوه موټر سایکل سپرو په یو پوځي سیمه کې پر هغه ډزې وکړې. د طالبانو ویاند یو ویاند د دوه پیښو مسؤلیت منلی دی. دوی جنگي بیړۍ چې په کروز توغندیو سنبال دي په تور بحیرې کې د روسیې له سمندري ځواکونو سره یو ځای شوه. په دې اقدام سره په سوریه کې د روسیې د هوایي کمپاین پوځي وړتیا نور هم ډېره شوه. د تور بحیرې د سمندري ځواکونو بیرغونه پر دغو دوو کشتیو نن د مراسمو په ترڅ کې پورته شوه. دغه مراسم د سیواستوپول په نوم د روسیې په یو سمندري پوځي مرکز کې چې د اوکراین په کریمیا سیمه کې موقعیت لري ترسره شوه. کریمیا سیمه په 2014 کال کې د روسیې له خوا اشغال شوه. دغه دوی کشتي په لری واټن وشتونکو توغندیو سمبال دي. مسکو وایي دوی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تروریستي سازمان په نښه کوي، خو متحده ایالات او نور هیوادونه په دې باور دي چې روسیه تر ډیره هڅه کوي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم پر ځای پاتې شي. راپورونه وایي د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د کنفرانس نړیوال مرکچیان د نړۍ د اقلیم بدلون سره د مبارزې په برخه کې یوې مهمې پریکړې ته نږدې شوي دي. تمه ده دغه پریکړه لیک مسوده نن د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون لخوا وړاندې سي. د دې پریکړه لیک لپاره ضرب لجل د دسمبر 11 نیټه ټاکل شوی و، خو د یوې بلې ورځې په غځولو سره مذاکره کوونکو د موافقې د مسودې بشپړولو لپاره ټوله شپه کار کړی دی. تر اوسه چارواکو د دې موافقې جزئیات نه دي ښودلي. دا به د اقلیم په برخه کې لومړنۍ موافقه وي چې تقریبا د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا تایید کیږي. په دغه غونډه کې چې په پاریس کې جوړه شوې وه، د شاوخوا 90 هیوادونو استازو ګډون درلود. د 1999 کال کیوتو پروتوکول یوازې د نړۍ د مخکښو صنعتي هیوادونو لخوا لاسلیک شوی و، خو امریکا هغه تایید نه کړ. په فنلند کې به محکمه دوه ورونه په 2014 کال کې په عراق کې د یولس غیر وسلواله سرتیرو په وژلو تورن کړ. دغه دوه غبرګولې ورونه چې د عراق دي، دغه د اسلامي دولت ډلې سره په تړاو تورن دي. د دوی محکمه پرون تړلو دروازو تر شا وسوه. دغه کسان د فنلند د پلازمینې هلسنګي شمال ته د پناه غوښتونکو په یوه کمپ کې ونیول سوه. د اسلامي دولت ډلې لخوا یوې خبرې شوې ویډیو ښودلې چې دغه دوه ورونه د عراق په تکریت ښار کې په یوې ډلې ځای وژنې کې برخه لري. ټاکل شوی د دوی محاکمه په رسمي ډول د 2014 کال په اپریل کې پیل سي او که جرم ثابت سو نو شای په ابدي حبس محکوم سي. او په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي او یا هم ځانونه کاندید کړي. د دسمبر د 12 نیټې یعنی نن ورځې د سیمه ییزو شوراګانو یا شاروالیو په انتخاباتو کې له 6,900 کاندیدانو څخه 9 اویا تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په جلا جلا مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. د همدغو مقرراتو له مخې ښځینه کاندیدانو اجازه نه درلوده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له نارینه رای ورکوونکو سره وګوري. په دې انتخاباتو کې به 240 تنه د ښاروالانو په توګه انتخابیږي. د ښځینه رای ورکوونکو شمیر 110,000 او د نارینه و شاوخوا 1.3 میلیونه ته رسیږي. تر دې وړاندې په دغه هیواد کې انتخابات د ښځو له ګډون پرته ترسره سوي و چې لومړی ځل په 2015 او بیا په 2011 کال کې ترسره سوه. د خبرونو پای.
دا او د افغانستان اړوند نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه همسته پته ده ازادي رادیو ټکی کم. په روانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانستلو په هدف نن سهار د یو لوړ پوړي چارو پلاوي په مشرۍ ترکمنستان ته رسیدلی دی. د افغان حکومت مسؤلین دغه پروژه د اقتصادي اړخه تر څنګ د امنیت لپاره هم ډیره مهمه ګڼي.
د سیمې په دغه خط باندې چې لوله پکې انتقالیږي، هم د امنیت په ټینګښت او د ثبات د راوستلو لپاره به هم یو لوی مهمه اغیزه ولري.
په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت او د غرض د ملګر ملتونو د بشري حقوقو دفتر یو راپور خبر کړی چې پکې راغلي پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حمله پر مهال نږدې 850 ملکی وګړي وژل شوي او یا هم ټپیان دي. په ورته وخت کې په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحوي دفتر مسولین وایي چې روان کال په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو مرګ ژوبله زیاته وه.
وسو سالور دیش ملکی تلفات واقع شوی ده په هلمند ولایت کې. فکر کوم چې شاد عمر د تدیر زیات وي، خو هغه عمر د زمونږ همکاران توانې دي چې دا عمر ثبت کړي.
په دې خبرونه کې که وخت له کونړ او پکتیا ولایتونو څخه هم راپورونه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوی په خبرونه لرو حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د تاندې څنګه په اونیس پروګرام کې مو د کابل ښار او د غرز د افغانستان د نورو ښارونو د هوا د ککړتیا په اړه مطالب راټول کړي.
مونږ چې خپل هم کله کابل ته راشو بیرته چې کوښته زو یو مریضې احساس کوو اتمن په مې پروانه چې راځو روزانه بیخي نخکاری کابل د ګرد غبار د غزيات لیدل کیږي.
روانه خبرونه مو تر درو بجو دوام کوي. هله ده را سره اوسئ. تاسو زموږ شغل ازادي رادیو څخه اوري راځو د خبرونې لمړی مطلب ته لکه څنګه چې مخکې ویل ولسمشر اشرف غني د ټاپي پروژې د کار د پرانستنې په هدف نن سار دی و لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسېدی. د افغان حکومت د اقتصادي سکتور د چارواکو په وینا د ټاپي پروژه افغانستان ته د ترانزیت په برخه کې د میلیونونو ډالرو ګټې او زرګونو وزګارو افغانانو ته د کارموندنې ترڅنګ د امنیت په برخه کې هم ډېره مهمه ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ټاپي پروژه د افغانستان د خلکو په هیلو پورې تړلې ګڼي، وایي چې یاد پروژه د سیمې د هیوادونو او په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز نظره ډېره مهمه ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور راکوي.
له کلونو کلونو انتظار وروسته بالاخره د ټاپي پروژې د پرانیستې ورځ راورسېده او ولسمشر محمد اشرف غني په همدې اړه مراسمو کې د ګډون په هدف ترکمنستان ته رسیدلی. د افغان حکومت د اقتصادي سکتور د چارواکو په وینا د ټاپي پروژې له درکه به افغانستان د ترانزیت په برخه کې هر کال 500 میلیونه ډالر ترلاسه او زرګونه وزګارو افغانانو ته به د کارموندنې زمینه هم برابره شي. د قانون او صنایع وزارت ویان محیودین نوری د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د ټاپي پروژې عملی کېدل به د اقتصادي ګټو ترڅنګ امنیتي ګټې هم ولري.
په دې همغږي به د دې لامل شي چې د سیمې په دغه خط باندې چې لوله پکې انتقالېږي هم د امنیت په ټینګښت او د ثبات د راوستلو لپاره به هم یو لوی مهمه اغیزه ولري. کار به د ترکمنستان د خاورې څخه د افغانستان تر پولې پورې به په لومړي پاس کې سرته رسیږي او د هغه کاري طرزالعمل او پروګرام په اساس باندې به دا پروژه په افغانستان کې
د ټاپي پونوم پروژه چې د یو نل لیک له لارې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. ویل کېږي چې په دغه پروژه به ټول څه باندې 10 میلیارده ډالر ولګېږي. ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هېواد دی چې ډېر ګاز لري او اوس تقریبا ټول ګاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 3.5 میلیارده متر مکعب ګازو د لیږدولو وس ولري او د 2013 کال تر اخره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي. د راپورونو له مخې له دغو ګازو یوازې 14% به افغانستان ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ټاپي پروژه د افغانستان د خلکو په هیلو پورې تړلې ګڼي، وایي چې یاد پروژه د سیمې د هیوادونو او په ځانګړي ډول افغانستان لپاره د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز نظره ډېره مهمه ده. د چارو کارپو او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون:
د ټاپي پروژه کولای شي چې د نورو همکاري او موجب وګرځي، د استخدام لپاره، د همکاري او د پرمختیا لپاره او د افغانستان د بودیجې د تمویل لپاره دا پروژه ډېر موثر دی او د امنیت په برخه کې هم دا کولای شي چې موثر شي، ځکه چې د بین المللي او منطقوي همکاري په درشل کې دا پروژه ډېر مهم تلقی کیږي.
په خاطر دې داسې اندېښنې موجودې وي چې د ټاپي پروژې کار به په افغانستان کې دننه له امنیتي ستونزو سره مخ شي، خو دا چې دا یو سیمه ییزه پروژه ده او د هند تر څنګ ګاونډي هېواد پاکستان کوم چې تر ډېره د افغانستان په نامنیو کې ښکېل ګڼل کیږي هم له دغه پروژې ګټه وړي، نو ګمان دی چې ښایي په هېواد کې دننه د دغه پروژې کار له ډېرو لویو امنیتي ستونزو سره مخ نه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د دې وړاندې ویلي چې دوی د دغه پروژې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غني نن ترکمنستان ته ولاړی څو هلته د ترکمنستان له چارواکو سره د ټاپي پروژې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د انتقال د نلیک پروژه پرانیزي. په همدې حال کې اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژه په بنسټیزه توګه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهمه پروژه یادوي. د اقتصادي چارو کارپوه داود مایار ازادۍ رادیو ته وویل افغان حکومت ته پکار ده چې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د نلیک د انتقال یا ټاپي پروژې د مدیریت لپاره له متخصصینو کار واخلي او پلی نشدي چې د عوایدو او ګټو په برخه کې معاملې ترسره سي. له ښاغلي مایار سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه مطرح کړې چې دا پروژه د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره څومره مرسته کوي.
دا پروژه چې د مختلف ابعاد لري، هم سیاست په نظر او هم د اقتصاد په نظر، چې بیشترین تاثیر په اقتصاد دی. داسې ویلې شو چې د افغانستان د یو هغه بنیادی کارو څخه و د 14 اخر کالو کې به دغه کاری اقتصادي بود کې فواید په زمینه چې ټاکس او ټاکس به یو ترانزیتي مسایل وي، تقریبا 2000 ډیر کسان ته به اشغال ځای وکړي، کار پیدا شي او د دې پایپ لاین په څنګه به سرکونه پخښ او افغانستان خپل یو نفتی مملکت ته تقریبا وکول شو چې یعنی په آینده کې د دې طریقې خپل دفتم صادر کی د اقتصادي آبادی مختلف نور آبادم لري. خو په دې کې هغه دلته د افغانستان د امنیت لپاره یعنی سیاسي بوده دو دم د تاکید ورته چې په دې کې د کوم ممالک چې داخلي په منطقه پساته اوغوی مجبور دی چې د پاره خپل منافع اقتصادي منافع خوندي وساتي ضرورت دی چې د امنیت په سلام دلته نظر کې ونیسي.
دا چې د افغانستان تر ټولو لوی اقتصادي پروژه ده او د ترانزیت په برخه کې د ګازو د نلیکې او ترڅنګ ډیر زیات اوید په 200 میلیونه ډالر مثلا په کال کې افغانستان ترلاسه کوي د ترانزیت لارې. بل اخر د دغه پیسو د مدیریت او ظرفیت په خاطر افغان حکومت به څو کې آیا دغه ظرفیت او مدیریت اوس په دوی کې شته په افغان حکومت کې؟
د مدیریت مسله د افغانستان نظام پورې اداره و پوری پا دی مسال و پوری رب لدی چه خوشبخت هم ندیم گریز جمهورم چه ده تاکیدیم پا اقتصادی و تجارتی بود بانده ده اما هم در رشته هم ده نو کچره مونگا و کالشو چه متخصصین پراز کراولو ده معاملات ده او ده شخصی منافعون تیر شو نو ده دیر غد کار ده چه دا بوګ اداره هم اقتصاد ته نظر او امنیت ته نظر
په اقتصادي برخه کې دغه سلوې پروژې کوشي څومره مهمه دي او څومره به افغانستان وکولای شي چې بل اخره په لاند وخت کې خودکفا شي دغه پروژو لاره
یو اصلا فرصتونه مملکت اکثر راضي هم په سیاسي بود کې هم اقتصادي بود کې د دې مملکت متواری او ظرفیت پورې رابط لري چې څوک کوي شي چې دا مسائل د اقتصادي او سیاسي مسائل شي د ډیر زیات رابط لري دا سره معنی چې دا سره اداره کې دا یو ډیر قوي بود وي د خودکفایي لپاره او موږ یو خطه وابستګي مسله ده د طبيعي امر یو د تحت تاثیر یا مثلا د نور مملکت ته احتیاج موضوع ده چې دا بیا ځانته مسله ده. فعلی اقتصاد د یوشم قرن اقتصاد د سوایشه دنیا هغه قوی ترین اقتصاد ول مملکت هم چده په یو نو بل مملکت ته وابسته ده. ترانزیتی بودم چې همدا یو نو ترانسپورت ده چې موږ مختلف ډول ترانسپورتونه لرو او یو زمینی ریل ګاډي کشتی او د پاپلان چې ده تم 15 نو ترانسپورت یعنی ترانزیت چده ډیر مسار ده د مملکت کې او د افغانستان په پنځاله ده ډیر امیدوار کننده ده.
د اقتصادي چارو کارپو داود مایارو چې لزادې رډو سره په مرکه کې د ټاپي پروژې د اهمیت په اړه معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رډو ووري.
وسم راځي بل مطلب ته. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت او د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د دفتر یو راپور شې چې پر کندز د وسلوالو طالبانو د حمله پر مهال نږدې 1500 ملکیان وژل شوی او یا هم ټپیان دي. دغه راپور چې نن خپور شو شې چې د غشمیر کسان په ځمکنۍ جګړو کې وژل شوی او یا هم ټپیان دي او مسولیت یو شخصي ځنګړې ډلې ته نسی منسوبې دي. په دغه راپور کې په کندز شهر کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایي حمله ته هم اشاره شوې ده. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې اورو.
د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري راپور ښیي چې د کندز د نږدې شل ورځو جګړې ملکی تلفات د تیر څوار لس کلونو د ولایتي جګړو په پرتلا بې ساري او د اندېښنې وړ دي. په دغه راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور شو راغلي چې په کندز کې د وسلوالو طالبانو د حمله پر مهال 1340 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښته چې له دې ډلې 209 یا کسان وژل شوي او 1595 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې په وژل شوی ملکیانو کې درسل وخت میرمنې او دروشت ماشومان او په ټپیانو کې نه او یا میرمنې او یو سر نه درس ماشومان شامل دي. په راپور کې راغلی چې دغه ملکیان د ځمکنیو جګړو له امله وژل او ټپیان شوي او مسولیت یو شخص او ځانګړې ډلې ته نه متوجه کیږي. خو ویل شوی یونما داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په کندز کې طالبانو پر یو شمیر ملکیانو ډزې کړې دي. په راپور کې ویل شوی چې یونما ته داسې خبرونه هم ورسېدلي چې په کندز کې طالبانو یو میرمن د خپلو دوو ماشومانو په مخ کې په ډزو ووژله. دغه راپور د ملکیانو د مرګ ژوبلې په پورته ارقامو کې د کندز ښار د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د حملې تلفات هم شامل کړي دي او په کې راغلي چې په دې حمله کې 1.5 ملکیان مړه او 1.5 نور ټپیان شول. پر کندز ښار د طالبانو د حملې پر مهال امریکایي ځواکونو د اکتوبر پر درېمه د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون حمله وکړه چې نړیوال غبرګونونه یې راوپارول او له لومړنیو څېړنو وروسته امریکا په دې حمله کې د ښکېلو سرتیرو دندې هم وځنډولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي چې د دغه راپور د جوړېدو لپاره یې د روغتیایي مرکزونو له مسؤلینو سربیره د کندوز له 326 اوسیدونکو سره مرکې کړې دي. په راپور کې راغلي له هغو کسانو سره چې مرکې شوي 126 له جګړې زیانمن شوي ملکیان او تخار، بلخ او بدخشان ته له کندوز څخه کډه شوي کسان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د سپتمبر په 28 له پرله پسې جګړو او عملیاتو وروسته کندوز ښار ونیو او د اکتوبر په 14 یعنی 14 وروسته یې په رسمي توګه له ښاره په شا کېدل تایید کړل. د یوناما په راپور کې راغلي چې پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال د دغه ښار نږدې 1.5 لک اوسیدونکي په خپلو کورونو کې پاته وو او د شدید جګړې له امله یې د تېښتې موقع نه درلوده. د راپور له مخې د کندوز په جګړه کې ګیر شوو کورنیو برېښنا نه درلوده، د لومړنیو موادو له کمښت سره مخ شول او ځینو یې دا وس نه درلوده چې موټرو ته کرایه ورکړي او له ښاره ووځي. د کندوز د جګړې پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې راپور ښیي چې د کندوز له جګړې څخه 14,000 کورنۍ هم بېلابېلو ولایتونو ته بې ځایه شوي دي. دغه راپور ښیي چې پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال ځینې بهرنۍ شخصي او دولتي ادارې هم لوټ شوي، خو په راپور کې راغلي دا ستونزمنه ده چې معلومه شي چې چا دغه لوټ او تالان کړی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یوناما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت هم د کندوز پیښې ته یو پلاوی وټاکه او د دغه پلاوی له څېړنو وروسته ولسمشر غني خپله کندوز ته ولاړ او هلته یې د ملي امنیت رئیس له دندې لرې او یو شمېر نور امنیتي مسؤلین نورو ولایتونو ته تبدیل کړل.
له کندوز څخه هلمند ته ځو. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي په روان میلادي کال کې 134 تنه ملکي کسانو ته په دغه ولایت کې مرګ ژوبله وشته ده. محمد بلال صدیقي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په هلمند کې د بشر د حقوقو پر حقوقو سرغړونې د ورځې څخه بلې ته ډیریږي. ویل کېږي د دې سرغړونو لوی علت نامني او پر ټولو د قانون یو ډول نه تطبیق دی. له هلمند څخه محمد الیاس دای په ډېره راپور راستولې دی.
په هلمند کې د ورستوي نامنوی د ډېرېدو سره د جنگ د دواړو غاړو د درنو تلفاتو ترڅنګ ملکي وګړو ته مرګ ژوبله هم ډېره سوې ده. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په روان میلادي کال کې 134 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. هغه زیاته کړه دا غ شمیرې دي چې د دوی دفتر ته رسیدلې دي. هغه د قربانیانو د ملي ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل قسم او دقیقه څېړنه وسی دغه شمیر شاید څو چنده لوړ سي.
اوسه او سلور دیش ملکی تلفات واقع شوی ده په هلمند ولایت کې. فکر کوم چې شاید امار زخته ډیر زیات وي، خو هغه امار چې زموږ همکاران زموږ دفتر توانیدلی دي چې دا امار ثبت کړي چې 212 هغه کسان چې وژل شوي دي او 502 مورد هغه کسان دي چې ټپیان شوي دي. او کله چې موږ پرتله کوو د پروشه کال 11 میاشتې موږ هغه 3% زیاتوالی په تلفاتو ملکي کې راغلی دي.
ویل کېږي سږ کال 204 تنه ملکي کسان چې 9 ښځې او 9 څلوېښت پکې ماشومان دي وژل شوي او 500 نور چې 8 ښځې او 122 پکې ماشومان دي ټپیان شوي دي. د ویل پاته نورې د پاخو مرکسان دي. محمد بلال صدیقي وویل د جنگ دواړه غاړې د ملکي کسانو ژوند ته پام نه کوي او د رامنځته کېدونکو جنگونو پر مهال ملکي کسان ته هم درانه تلفات اوړي. صدیقي وویل د بشر پر حقوقو سرغړونې د ورځې نه بلې ته ډیریږي. د یو لامل په دې ولایت کې د نامنیو ډیرېدل او په عین حال کې د انسان له حقوقو څخه د خلکو ناخبري وښودله. محمد خان چې د مین د چاودنې له امله یې دواړه پښې پرې سوي او لا هم د دې زخمونو جوړ سوی نه و چې د موټرسایکل بم په یوه بله چاودنه کې ټپي سوی وایي. حکومت د قربانیانو ژوند او مشکلات ته پاملرنه نه کړې.
زه د یو قرباني په حیث ځکه کوم چې هلمند ټوټه ټوټه سو هر ورځ جنازې د هلمندیانو وحیدرو ته روان دي او هر ورځ مو اعتماد او معلولین زیاتېږي او مشران مو هم د اعتماد او معلولینو پروا نه لري. موږ پوهیږو زموږ بیچارهګانو بشري حقوقو ته مراعات نه دي سوی.
د بشر د حقوقو د دفتر مسؤلین وایي د ملکي کسان د تلفاتو په اړه یاد شمیرې دقیق نه دي ځکه پولیسوالیو کې نامنه ده او د دوی ټیمونه نشي کولای سمه څېړنه وکړي. ویل کېږي ډېر خلک د دې سره چې د خپل مړو شمېر د بشر د حقوقو دفتر مامورینو ته ورکړي علاقه نه لري، او دا د دې لامل کېږي چې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې دقیق شمېرې په ډاګه نه سي. محمد علي استاد، د ازادۍ راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
ده هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادۍ رادیو واوریدل چې پر همدې څپو د ماښام لوونه د سار تر وپورې خبرونې لري. تاسو به د ازادۍ رادیو په خبرونو کې اوریدلی چې نن سهار د بغلان ولایت د بورکې ولسوال عبدالجبار اسلامي د وسلوالو لخوا وژل سوی دی. دا چې دا پېښه څه ډول رامنځته سوی ده همداشي بر راسره له بغلان څخه د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالي راسره دی. غزالی صاحب، تاسو معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې دغه حادثه څه ډول رامنځته سوه، آیا مسؤلیت یې کوم چا منلی دی تر اوسه پورې او که څنګه؟
عبدالجبار اسلامي ولسوالي بورکه تو به امروز از ولسوالي بورکه به طرف تلخمری روان بود با یک محافظش هم در ولسوالي بغلان مرکزی برجسته بود که تو باش بلدی امنیت است، اما زمانی که از ولسوالی بغلان مرکزی به طرف تلخمری روان میشه به هر جرا مواجه با حمله مخالفین دولت میشه و تنها بوده خودش معتقد خود درایو میکنه و در اینجا کشته میشه و جسدش به ترک انداخته میشه. زبی الله مجاهد در پیامی که به رسانه ها داده مسئولیت قتل عبدالجبار اسلامی را پذیرفته. در دقایق پیش من که در شفاخانه ولایتی بغلان رفتم، جسد این ولسوال در شفاخانه ولایتی افتیده بود، همینجا آورده منتقل شده بود، اینجا آورده بودن و تقریبا میشه گفت که حدود 20 یا 25 نرمی خورده بود.
او دا یوازې هم دا ولسوال په قتل رسیدلی دی که د محافظین یا نور کسان هم ورسره وه؟
قسمی که عرض کردم فقط ولسوال در موترش تنها بوده و خودش رانندگی میکرده، هیچ کسی دیگه نه محافظش بوده و نه کدام درایوری داشته، فقط خودش میامده که مواجه با حمله طالبا شده و ای به قتل رسیده.
بله، ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی غزالي. له بغلان څخه د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالي و چې ویلې د بغلان د بورکې ولسوال عبدالجبار اسلامي نن سهار د طالبانو لخوا لومړی د موټر څخه کښته کړای سوی او بیا په ډزو باندې وژل سوی دی. اوس هم یوې بلې امنیتي مسلې ته راځو. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي سږ کال هم پاکستانیو سرتیرو د درنو توپونو په سلګونه ګولۍ د افغانستان پر خاوره راویشتې دي. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای له تیرو 15 کالو پاکستانی سرتیری د ډیورند د کرخې په صفري نقطو کې ځای پزی شوی او له هغه ځایونو د کونړ په ولسوالیو د توپونو درنې ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړې دي چې په روان کال کې هم دغه بریدونه دوام لري.
نورمای بین المللي و قوانین بین المللي نظامی پاکستان حق از نه درې د نقطې سفری به جای به جای شوه.
د نړیوالو نورمونو او قوانینو لمخې پاکستان حق نه لري چې په سفری نقطو کې ځای پزی شي، خو هغه ټول قوانین په خو لاندې کړي او په دغه سیمو کې خپل سرتیری په دندو ګمارل دي او له هم دغه ځایونو د کونړ پر خاوره بریدونه کوي. موږ پوخا هم د پاکستانی بریدونو د بندولو غوښتنه کړي، اوس هم بیا له مرکزی دولت غوښتنه کوي چې د پاکستانی پوځیانو د بریدونو غمو خوري. قومندان وایي له سوات او باجوړ څخه کونړ ته د یو شمیر کډه شو کورنۍ ځوانان په بیلابیلو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په ضد وسلوال بریدونه ترسره کوي چې تر اوسه په پوځي عملیاتو او متقابلو ډزو کې زیات وژل شوي او ټپیان شوي هم دي. چې یاد کډوال د امنیت لپاره یو ګواښ دی، باید چې مرکزی دولت په دې اړه فکر وکړي.
در پولی از این تعداد مهاجرین سواتی داریم که یا مسلحستن در اقتدار خط دیورن ما جای بجای هستن در
دادی ترسنگ یو شمیر سواتی کدوال کورانه چی پا وصلو سنبال دی در دیورن کرخی پا اگدو کی پا خالی زینو کی زیپزه شوی دی اول هغو زینو دا افغان زواکونو خلاف وسلوال بردونه ترسره کوي د دانګام او نورو جنگونو کې اکثر سواتیان وژل شول باید چې د دوی غم هم وخوړل شي او
درنو اوریدونکو که غواړی دا راپور په بشپړه توګه ولولي یا واوري نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ستا پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم سات په افغانستان کې 2:30 بجې سوالي یو بیا لند خبرونه لرو سفی الله ستانګزای په سټوډیو کې دی او اوروي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی چې د یادې حملې پر مهال په کندوز کې 209 اتیا ملکي کسان وژل شوي او 595 نور ټپیان دي. ولسی جرګې د هرات په هوایي ډګر کې د یوې قطري الوتکې د ناستې په اړه د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې. افغان ولسمشر له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته د ګازو د نل لیک د انتقال پروژې یا ټاپي پرانیستلو لپاره نن ترکمنستان مرکز اشقآباد ته رسیدلی دی. د پاکستان په کوټه ښار کې په یوې چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین ترکمنستان ته د افغان ولسمشر سفر ګټور بولی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني رسمي سفر ترکمنستان ته لاړ. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سفر کې د اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترانزیت په برخه کې به هم اسانتیاوې رامنځته شي.
دا سفر زموږ لپاره واقعا قابل د قدر دی او دا یو اقتصادي او مهم سفر دی. نه تنها دا چې د ترانزیتي مسایلو په ارتباط باندې به ډېر سهولتونه راشي، ترانزیت به آسان شي، د ترانزیت په ارتباط باندې به مشکلات حل شي.
الکوزای وایي د ټاپي د ګازو د نلیک پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته رسول کیږي. له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 250 کیلومتره د افغانستان له خاورې څخه تیریږي. دغه پروژه په افغانستان کې 500,000 کسانو ته کار پیدا کوي او هر کال به افغانستان له دې لارې 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. دغه راز د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین په ژمي کې د سون توکو د نرخونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د دغه خونی د معلوماتو له مخې ناامنۍ او ترکمنستان کې د فابریکو پاکول هغه څه دي چې له امله افغان سوداګر په زیرمو کې په لږه پیمانه تیل ذخیره کوي. اوس مهال په کابل کې فیلیتر تیل له 200 تر 250 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې افغانستان په ورځ کې 10,000 ټنه تیل مصرفوي. دغه راز افغانستان هر کال څه باندې 4 میلیونه ټنه تیل له ترکمنستان، ایران او ازبکستان څخه واردوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سکل په کندهار کې د انارو حاصلات زیات شوي دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې په رسمي او غیر رسمي ډول شاوخوا 1,600 اتیا ټنه انار بهر ته صدر شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له دغې ډلې څخه 1,500 ټنه انار هند، تاجکستان او متحده عرب اماراتو ته صدر شوي او بیا د انارو زیاته برخه پاکستان ته صدر شوي ده. او د هم د کابل په بازارونو کې د نو بهرنۍ اثر په وړاندې دی افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 420 افغانۍ.
وسم دوه ونیس پروګرامونه لرو، حق څه دی او تاندې څنګه دی؟ حق څه دی په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس احمد یوسف نورستانی سره مرکه کړې ده.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
دا
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدې په پروګرام کې مو داونی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس شغله احمد یوسف نورستانی ملمدی د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتم چې دغه اوسنۍ بهیر چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحات په اړه باندې روان دی ستاسو نظر په اړه باندې څه دی فکر کوئ دا تر کوم حد پورې کولای شي کوم مشکلات چې د انتخاباتو په پروسو کې موجود و یا پاینده که ممکن موجودی دا مشکلات بلری کلیسی ستاسو نظر صلی پدی حالا
بسم الله الرحمن الرحیم دی زیاد مننه دی اصلاحات و کمیسیون مشکلات دیر زیاد دی زما پاکی ده بانده اکم پیشنادونه چی دوی وران دی کری دی دا عملی پیشنادونه هم ندی زکم مون تقریبا مخ که دینه یو تخنیکی او مسلکی طرح موږ رئیس جمهور ته وړاندې کړو چې تقریبا دوی پیشنهاد هم زیاتره د هغې نه را اخیستل شوی دی
مشخصا که راته ووایس د دغه کوم وړاندیزونو چې د اصلاحاتو کمیسیون وړاندې کړی دی حکومت ته یا ولسمشر ته په کومو مواردو باندې تاسو اعتراض لرئ فکر کوئ چې دا به مشکلات رامنځته کړي
زه فکر کوم چې مشکلات به زیات دي اول مشکل خو سیاسي مشکل دی چې که چیرې داسې معلومیږي چې دوی تر اوسه پورې په دې گزینش کمیټه باندې یا د غوراوي کمیټه باندې دوی موافقې ته نه دي رسیدلي
هدف مو ولسمشر او چای ریاست دی
خپل دغه کمیټه تر اوسه زه فکر کوم چې تر اوسه په فاینل شوی نه دی نهایي شوی نه دی مونږ کله د اجرایي رئیس صاحب د ویان نه اورو چې دا نهایي شوی دی او ډېر زر به په کار پیلو کې د بلې خوا نه چې اورو نه تر اوسه دا نیمایي فیصله شوی نه دی او ستونزې په کې شته نو دا ستونزې په زه فکر کوم چې دا به هم خپل منځ کې به تقسیم وي ځینې به د رئیس جمهور طرفداران به وي ځینې به د رئیس اجرایي طرفداران به وي همدغسې به کمیشنران به راځي چې کمیشنران هم که چې درې نفره دی یو څلور نفره دی بل راشي زه فکر کوم چې دا به آینده کې به ډېر ستونزې به را پیدا کړي او هیڅ مسله به داسې نه وي چې دوی په تقریبا بې طرفانه شفاف ډول فیصلې ته به ورسیږي همدغسې دوی په دې تقسیماتو کې مثلا نښتې دې سره نه جوړیږي کمیشنران به همدغسې یو مشکل به په آینده کې ولري چې دا د انتخاباتو لپاره ډېر زیات خطرناک او بله ستونزه دا ده چې دوی وایي چې دا ټول کارتونه د لرې باطل شي د سر نه یو ثبتنام وشي موږ فکر کوو چې دا وخت چې زموږ په لاس کې دی فعلاً دې لپاره دا مساعد نه دی ځکه که چیرې ټول کارتونه چې اوس موږ یو ویشت میلیونه کارت خلکو ته توزیع کړی دی دا یو میلیون کارت ټول باطل کې د سر نه خلک ته ثبت نام کې کارتونه ورته ورکړي دا تقریبا دوه کاله نیسي په دې توزیع د کارت کې دوه کاله شاید وخت نیسي چې دا عملي نه دی زموږ پیشنهاد دا و چې دې کارتونو ته اعتبار ورکړو
په څه شکل باید اعتبار
مثلا یو سټیکر چاپ کړو خلکو ته ووایه چې تاسو چې کارت اخیستي دی راوړئ دا کارتونه بس چا چې راوړه مثلا کارت یې راوړه زور کارت هغې په سر نوی سټیکر لګوه خلاص دا آسان لار ده تقریبا اته میاشتې وخت نیسي او مصارف هم کم دی نو دغسې مسایل شته
نو ستاسو په نظر د اوسنۍ سیستم اس ان ټي وي چې تاسو یاد کړئ ستاسو په نظر په کومو برخو کې مشکلات لري ځکه چې انتقادم عمده متوجه همدې سیستم ته دی چې دا زمینه و تقلب ته برابري زمینه و دې ته برابري چې بالاخره مشکلات رامنځته شي ستاسو په نظر کومه برخه یې د دې مشکل لري او کوم برخه ته اصلاحات باید راوستل شي او څه ډول اصلاحات ته ضرورت دی
اس ان ټي وي سیستم یعنی فعلاً د افغانستان د پاره چون خلک ما درته ویل چې د پارټیو سیستم سره تر اوسه آشنایي نه لري دلته دا یو نوی موضوع دی یو څو محدود کسان دي چې مثلا په دې د پارټیو عذابو په مسایلو باندې آګاه دي نو اس ان ټي وي سیستم تر یو سړی یو رای دی چې غیر قابل انتقال دی مثلا ځي خپل کاندید ته ورکوي فعلاً دا زه فکر کوم چې یو مناسب سیستم دی د افغانستان لپاره دا د افغانستان لپاره ډېر نور مملکتونو کې هم دا پکاریږي. خو مشکل دا دی چې مثلا وایي چې بعض وخت په کم اکثریت سره مثلا یو حکومت جوړیږي. دغه مشکلات دي چې مثلا او نور خو هر چاته دا حق ورکړی شوی چې مثلا خپل رایه واچوي یو کاندید ته. نو دا کوم مشکل فعلا دا نه لري چې تر څو چې مثلا خلک ته دا حق ورکړی شي چې مثلا خلک د خپل حق نه استفاده وکړي لاشي خپل کاندید ته رایه واچوي، نو څه مشکل دی په دې کې؟
تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې مسایل دي، ځینې هغه برخې تاسو بهتر معلومه دي چې په قانون کې کوم برخه ګونګه ده، کومه برخه اصلاحات ته ضرورت لري. یعنی بیا هم غواړم تاکید پوښتنه وکړم چې په دې اوسني قانون کې تاسو څه کوم خلا وینئ، داسې کوم مشکلات وینئ چې باید اصلاح شي؟
د اوسنی قانون کې مشکلات شته، ډېر مشکلات شته. او شته په دې کې شک نشته.
نو بدیل په تاسو څه پېښنهاد
کوئ؟ موږ نه چا پوښتنه نه دی کړې کنه، موږ نه چا پوښتنه نه دی کړې. دا قانون د پارلمان د خوانه ډېر په سرعت سره مثلا تصویب شو، تقریبا په 2012 کې ډېر عجله سره مثلا دا قانون پاس شو. په هماغه ورځ بیا رئیس جمهور دا توشیح کړ. نو ډېر وخت نه و، زه فکر کوم چې څه د بهرنیو فشارونه و چې دا قانون باید زر توشیح شي او زر د پارلمانه پاس شي، او څه هم داخلي فشارونه و. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې بعضې مواد ډېر هغه ته ضرورت لري، یعنی تعدیل ته ضرورت لري.
یو بل مسله چې د اصلاحاتو کمیسیون وړاندیز کوي او دوی پر دې باندې کار کوي، د موازی سیستم او یا هم څو بودی سیستم دی چې دوی پر دې باندې کار کوي. موازی سیستم البته تاسو بهتر معلومات دي چې دوی همزمانه د دوو انتخاباتي سیستمونو مثبت نکات یا نقطې په نظر کې نیسي، او یا هم څو اړخیزه سیستم دی چې په هغه کې د بیلابیلو ګروپونو ډلو ټپلو نظرونه او منافع په پام کې نیول کېږي. فکر کوئ دا تر کوم حد پورې عملي دی په افغانستان کې؟
زه فکر کوم ما مخکې درته وویل چې دا ټول سیستمونه چې په مختلف سیستمونو چې په مختلف مملکتونو کې په کارول کېږي، دا یوازې د ایس این ټی وی سیستم نه دی، یا د پیرلل سیستم نه دی، یا موازی سیستم نه دی، یا یعنی مختلف سیستم دی چې مملکتونو کې کارول کېږي. خو د افغانستان د پاره زه وایم چې دا سیستمونه تر اوسه پورې معمول نه دي، او دلته مشکلات پیدا کوي. ممکن یو برخه به دېنه فایده اخلي او بل برخه به دېنه محروم کېږي. دغسې یو مشکل په افغانستان کې شته. زه دې د خاطر نه وایم چې مثلا د افغانستان لپاره فعلا تر څو چې پارټي معمولي کې د ایس این ټی وی سیستم ښه کار ورکوي او چې خلکو ته حق ورکړي شي، امنیت وي، ټول برخه واخلي، هر څوک لاړ شي خپل کاندید ته رایه واچوي.
نو په داسې صورت کې چې د اصلاحاتو پروسه هم جریان لري او تقریبا ویل کېږي د غوراوي د کمیټې غړي هم بشپړ شوي دي، بلاخره به دوی خپل پیشنهادونه جمهور ریاست ته سپاري، تر څنګ ستاسو سره هم مشوره نه ده سوي، تاسو په جریان کې نه ساتل سوي. یعنی په یو نه یو ډول تاسو مخالفت لري له دغه بهیر سره. فکر کوئ عواقب به بلاخره څه وي؟ آیا تاسو به حاضر شئ هغه پیشنهادونه چې دوی وړاندې کوي هغه به عملي کړئ په دې سیستم کې، د انتخابات په سیستم کې؟
موږ د اول نه ویل چې دا غیر قانوني دی.
دا کمیسیون مهدف دی، کمیسیون د اصلاحاتو.
خو رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې کله چې ضرورت پیدا شي کمیشن نه ایجاد کی. رئیس جمهور د نهاویم ماده د قانون اساسی باندې د دې صلاحیت لري چې تخمینی فرمان کله چې نیاز وي، ضرورت وي، صورت کې دا فرمان صادر کی. اما دلته موږ یو مدون قانون لرو، قانون د انتخاباتو. دلته کوم خلا نشته چې رئیس جمهور دا فرمان صادر کی، تخمینی فرمان.
ولې دا قانون مخکې تاسو اشاره وکړه چې ځینې مشکلات لري، یعنی ضرورت یې
چې باید نشته، دې کې هیڅ شک نشته چې مشکلات لري، خو هغه مشکلات هم رئیس جمهور حل کړی نه دي. نو دلته پارلمان موجود وي، او د پارلمان د پاره واضح قانون وایي چې دای نشي کولی چې پارلمان نشي کولی چې په وروستي کال کې انتخاباتي مسایل خپل اجنډا کې شامل کړي، تعدیل کړي. ځکه قانوندان پوهېده چې کچېره دا کار اونه کی امکان لري چې بعد پارلمان غړي د خپل ځان لپاره یا د خپل دوستانو لپاره په قانون کې لاس وي، مثلا د دوی لپاره زمینه دي کاندیدیدو نه دي انتخابیدو دغه شان ورته برابر کی، او باید دا پارلمان دا تقنینی فرمان باید په دیش ورځ کې لاس پارلمان ته پارلمان باید په دې باندې فیصله وکړي. نو هغه پارلمان ته تل نه دی جمهور توشی کړی. فکر کوم چې دا اگر چې خدا نه مگر واضح خبره چې دا د غیر قانون مسله ده او قانون نقض شوی دی.
نو په دې صورت کې فکر کوي چې
په دې صورت کې مونږ وایو چې دا کمشنران د شپږ کاله لپاره تیر شوی دی، پردي چې خپل شپږ کاله تکمیل کړي او د خارجیانو په مشوره باندې یا په اشاره باندې ملي نهادونه باید پایمال نشي.
که څه راسو د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې له هم تر اوسه نیټه نه ده ټاکل سوې، فکر کوي د دې لپاره څونه امکانات شته چې دا انتخابات وسي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو، او ستاسو امکانات په کوم حد کې دي؟ آیا د انتخاباتو تاسو آمادګي لرئ؟
موږ انتخابات لپاره موږ آمادګي لرو. موږ تر خپل جناب رئیس جمهور ته موږ وړاندې کړی تقریبا څو میاشتې مخکې. موږ پیسې نه لرو. پیسې پیدا کول د حکومت مکلفیت دی. نو کله چې حکومت دا پیسې یا دا مصارف زموږ په اختیار کې واچوي موږ حاضر چې انتخابات ترسره کړو. البته لږ وخت نیسي د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات کله دلته نه دي شوي، دا لږ ستونزمند کار وي، خو وخت به لږ زیات نیسي، لږ مصارف به زیات کیږي، خو موږ حاضر چې دا کار وکړو.
مثلا
چې د حکومت اراده موجود وي، د حکومت اراده سیاسي اراده ټینګه سره موجود وي، د دې لپاره وخت پکار دی. مونږ د انتخابات لپاره څو ضرب الاجل یا تقسیم اوقات جناب رئیس جمهور ته مونږ وړاندې کړ چې نه قانون باید نقض شوی وای. مونږ دا تیر ساور دویم د ساور دوی ته یو تقسیم اوقات ورکړی او بیا میزان ورته ورکړی چې دواړه ونه شول. او بل مهم مسله دا چې دا د امنیت موضوع دی. که چیرې مثلا یو ځای کې انتخاباتونه شي بیا به د خلکو جیغ پورته کیږي چې دا دومره میلیونه خلک لکه او خلک د خپل طبیعي حقوق نه محروم شول.
تاسو د مصرفو یادونه وکړه، داسې تخمینا ویلی سئ چې څونه مصرف به ضرورت دي؟
دا مصرف تقریبا د دواړو هغه دپاره مونږ یو سل اوولس میلیونه ډالر پیشنهاد کړي، بیا هم راوستل تقریبا اویا میلیونه څوش پنځه میلیونه ته د پارلمان انتخابات لپاره.
بله، او د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم سوال وکړم چې دغه انتخابات چې د بېلابېلو کړۍ د خوا ډېر مهم بلل سوي دي او واقعنه مهم دي، ستاسو په نظر هم که چېرې دا ونه سي مثلا تر راتلونکي کاله پورې چې حکومت وخت ورته ټاکلی دی، فکر کوي عواقب به څه وي؟ بالاخره څه مشکلات به رامنځته کړي په افغانستان کې؟
دا د حکومت کار دی. نو حکومت پوه شه او مسؤلیت پوه شه چې حکومت انتخابات نه کوي نو خو زموږ څه کار دی؟ نو په دې کې موږ خو تیار یو. طرحه موږ رئیس جمهور ته وړاندې کړې ده چې حکومت اراده نه لري، حکومت یې ارزو نه لري چې انتخابات وکړي. نو دا د حکومت پوه شه او ملت پوه شه او جواب یې پوه شه.
نورستاني صاحب ډېر زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت
راکړل.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په کابل کې هر کال نږدې 3000 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله مري، او په دې کې د هوا او د چاپیریال ککړتیا مهم رول لري. نو هغه څه دي چې زموږ چاپیریال او هوا ککړوي؟
دا ڈیزلی موټر نه چې دی لوګي کوي ډیر سخت، بس داس مردار بټي ګان دی ګور لوګي
زیاتره کونه کې پلاستیکونه سزې په بخاری کې چې نور ګوندیان تی نه پاره
ما پروانه چې رازور ورجانا بیخې نخ کاری کابل ګرد غبار د غزيات لیدل کی.
دوستان د یو ځوان په هیڅ د خپل چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو لپاره څنګه مبارزه کولای شو او مسؤلیتونه مو څه دي؟ نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړې کړې دا چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، د یوې سیمې د چاپیریال ساتل یوازې له کثافاتو او چټلیو د خپل کلي کوڅو پاک ساتل نه دی، بلکې د هوا او اوبو پاکوالی هم هماغومره مهم دی. خو دا چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې موضوع د خلکو لخوا یا ډیره جدي نه نیول کیږي او یا بابیزه ګڼل کیږي، ښایي علت یې په هیواد کې روان حالات وي. خو په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپریږي چې د نړۍ تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په چټکۍ سره په ویلي کېدو دي. همزول، افغانستان چې اکثره خلک یې له نیستۍ او فقر سره مخ دي، غریبي کورنۍ خصوصا په ژمي کې د خپل کور او د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه، کاغذونه، زاړه ټیرونه او نور داسې نسبتا ارزانه توکي سوځوي چې دود یې د لرګیو او ګاز په پرتله ډېره هوا ککړوي. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی د خپل چاپیریال او د هوا ککړتیا په څه کې ویني.
محمد فضل خوګانیوال د ننګرهار ولایت. زمونږ تاسو دغه وطن چې دی فقر پکې بيخي د حد نه زیات ده. نو عموما د وړو ماشومان چې بعد د خونځې نه ځي، پلاستیکونه ټولي، کاغذونه ټولي د دکانو په مخ باندې، د دې سوځول نه نو حتی داسې لوګي برابر شي د انسان د سترګې غړونې هم پکې نه کیږي. نو همدغه علت دی چې د افغانستان کې هم مرزي د زیات شوی، هم محیط زیست سره تر بلې په خرابېدو باندې دی.
زه نور محمد یم، د لوګر ولایت پدخوشنې د کلی اوسیدونکی یم. د لوګر هوا ښه ده، خو بیا هم د ډیزلي موټر چدی دا لوګی کې ډیر سخت، بس مردار بټیګان دی ګور لوګی خيزي پوي سي اوه ټوله خدای زمون کور خطر وړي. همونه ټول بس مردار ترونه کې واچي، ټول بس بوي کې لوګی کې واغه خلک ټول مریضانه.
صداقت الله تای مد کونړ ولایت. مونږ خپل هم کړه کافل تراشو بیرته چې کوشته زو یو مریضه احساس کو اتمن په مې پروانه چې راځو رجانا بيخي نخکاری کابل د ګرد غبار د غزيات لیدل کې.
زمونږ چې سمي الله د نور ولایت خو خيدي چې غونه پکې سرسبزيشته او په کابل د چاپریال په بد حالت کې را موټرونه چې دی ډېر بد دود لري او زیاتره کونی کې پلاستیکونه سزې په بخاري کې چې نور ګوندیان ته په عذاب دي.
ملګرو، د دغو ځوانانو خبرو ته ورته څه د تاندې څنګې پر فیسبوک پاڼه څو ځوانانو ساجد اسمت ځاځي او حیات الله وحدت راته لیکلي. خو له خوسته یو ځوان تحسین طاقت سره راته لیکلي دي، وګمه رشیدی درته لولي.
تحسین طاقت له خوست لیکي چې زموږ په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د خښتو بټې ډېرې دي. سکاره پکې سوځوي او د سیمې هوا یې دومره خراب کړې چې مازدیګر په دوو سترګو څه نه لیدل کیږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د ټول افغانستان هوا نه، بلکې د ځینو لویو ښارونو هوا ککړه شوې. دې علت په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د طبیعي زیرمو ډېر استعمال او ځینې نور موارد یادوي.
د حمامو موجودیت په کابل ښار کې د ډبرو سکاره سوځي د یو ستونزه ده. د کم کیفیته تیلو سوځول په وسایطو کې د یو ستونزه ده. بالاخره مثلا د خښتو بټې موجودیت د یو ستونزه ده. دا ټول ولی هغه عمده علت د دې معلق ذراتو موجودیت د هوا په ترکیب کې د خرابه او ویجاړو سړکو موجودیت د کابل په ښار کې، یعنی د دې سهم تر 80% پورې ده.
ملګرو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د محیطي صحت برخې مشر کنیشکا بکتاش ترکستاني وایي چې دوی ځینې داسې شواهد له ځان سره لري چې د هوا ککړتیا خلکو ته ځینې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي او دوی د دې لپاره ځینو اړوند ادارو سره په مرسته ځینې هڅې پیل کړې دي.
شواهد وجود داره، مثلا موجودیت امراض تنفسی یا
شواهد چې تا چی د چاپیریال او د هوا ککړتیا خلکو ته تنفسی او په ځنګړی ډول ماشومان ته ځینی انتانی ناروغي پیدا کړی دي. دا موضوع ډیره خوشنونکې ده او موږ د عامه پوهاوي لپاره د رسنیو او ملا امامانو په مرسته له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري هڅې پیل کړي دي. که څه هم کافی نه دي، خو اکثره د نانوایو او حمامونو مالکانو ته مو امر کړی چې خپلې نانوایی او حمامونه دي ګازی کړي. دوی اوس لرګي او د ډبرو سکاره نسوځوي. که چیرې چا تر اوسه داسې نه وي کړي او زموږ د تفتیش ډلې ورمندل، مجازات بشي.
دوستانو ښاغلی مدقیق بیا یو شمیر پخوانیو ریپورټونو ته په اشاره سره په هوا کې د ځینو مالقه ذراتو یادونه کوي چې د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پیښ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې البته څو کاله مخکې یوه لومړنۍ سروې په کابل ښار کې ترسره کړله د دولتي ادارو سره په همکاري باندې. په هغې کې موږ ته ډېر واضح راښیي د کابل د هوا په ترکیب کې معلق ذرات لرو چې دا په نامه د پی ایم 10 او پی ایم 5 او پی ایم 2.5 باندې یادیږي. دا هغه ذرات دي چې ډېر واړه دي، په سترګو نه لیدل کېږي، سړی بوی نشي کولی، رنګ نه لري، ولې معلق په هوا کې دي او موږ انسانان دا تنفس کوو او نور ژوندي موجودات. البته دا ارقام د څو کاله مخکې دي. د عامې روغتیا وزارت موږ ته رسمي دا موږ سره شریکه کړې ده چې د کابل په ښار کې تقریبا د کال 3000 کسان څه کم 3000 د تنفسي سیستم د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې ته متوجه اوسئ چې دغه تعداد د تنفسي جهاز یا سیستم د ناروغیو له امله، منظور دا نه ده چې د هوا ککړتیا د 3000 کسان له منځه وړي، کېدای سي زیات عامل د هوا ککړتیا وي. له 4 میلیارده زیات افغانۍ زموږ هیوادوال تنها په دغه سکتور کې لګي په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې. عبدالولی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. په طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
همزولو کله چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا دومره ضرري ده، نو ولې د ځینو هغو سون توکو ارزان قیمت ته خوشاله شو چې هوا ډیره ککړه وي او چې لامل یې ناروغه شونو د لرګیو قیمت څو چنده باید ډاکټر ته ورکړو؟ داسې څه یو ځوان سمیع الله هم وایي.
رښتیا ده چې دا پلاستیک شیان سوځوي او خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. نو ډاکټر ته چیزی چې پلاستیک شیان سوځوي او ډاکټر ته ځي هغه نه ډېر پیسې کېږي، دوا ورته ورکوي او دوا هم پیږي چې غونه کیفیت نه لري، 15,000 روپۍ کېږي او غم نه لري، ګټ هم نه لري.
نو تر دې چې پلاستیکونه وسوځوي
هغه نه ښه ده، و لرګي وسوځوي.
اوس راځو ملګرو دې ته چې ځوانانو ته د خپل چاپیریال او د هوا په پاک ساتلو کې څه کول پکار دي. د افغانستان د ځوانانو د چاپیریال ساتنې ټولنه داس یو بنسټ دی چې نږدې 400 ځوان غړي لري او کابو 2 کلونو راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو په برخه کې یو شمیر فعالیتونه کوي. نیالګي کینوي د پلاستیکونو پر ځای د کاغذ د کارولو وړاندیزونه او د رسنیو له لارې د چاپیریال په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په نیت پیغامونه خپروي. د دې ټولنې یو غړی امین الله جواد وایي
په حدود 3000 نیالګي سه کلم کینولې دي په افغانستان کې او په آینده کال کې تقریبا 3000 نیالګي د کرهنې وزارت ته پیشنهاد کړی ده چې موږ سره کومک وکړي او موږ سږکال وسو کولای چې دا نیالګي موږ په کابل او همدارنګ په ولایتو کې غرس کړو او دا یو له پلانونو ده چې خپل محیط زرغون کړو او وسو کولای چې د دې له لارې د خلکو صحت ته یو ګټه رسولي او هم محیط.
دوستانو د دې ټولنې ویاند عبدالله یوسفی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، ترافیکو ریاست، ښاروالۍ او د کورنیو چارو وزارت په ګډه همکاري د یوې داسې تفتیشي ډلې یادونه کوي چې په خاصه توګه د حمامونو په برخه کې د فلټر سازي پروګرام عملي کړی دی. دی یو پیغام هم لري.
تیمی جور شده که دو نمایده اداره محیطی زیست
در دا داله دا چاپیریال ساتنی ملی اداره لاروند ادارو سر پگرد همکاری رامنسته کرده او مش هم تره خبریو. دوی عملا دا کابل زیادتر همامونه دیو زنگر فیلتر پا واسطه چی حقا هم یو افغان جور کرده کنترل کرده چی پا هوا که دا مالکه زراعتو مخنیوی کوی. نو مش طول زوانان کولی شو که چی رز مش شاوخوا کم همام دا فیلتر پا سیستم نوی سنبال اروند ادارو تا شکایتو کرو او حقوی پره خبر کرو.
یک اما ویره میبینند که فیلتر دود نداره، عملا اداره محیطیست دا جیران قرار بتن آدرس بتن.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي ملګرو چې د چاپیریال پاک ساتل او د هوا د ککړتیا له منځه وړل یوازې د دولت اړوند موضوع نه ده، بلکې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو له ملاتړ او همکارۍ پرته دا مبارزه ټکنۍ ده. دولت ته د ټولنیزو چارو کارشناس ډاکټر محب الله زغم او خلکو ته یو ځوان محمد نعیم وردګ د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه دغه وړاندیزونه لیکلي چې وږمه رشیدي ولي
ډاکټر محب الله اسلام لیکلی چې د افغانستان اکثره سیمې د کال اقلن 300 ورځې لمر لري. که دولت د حمامونو خوندان مجبور کړي چې مریضي ابګرمۍ ولګوي او په کورونو کې هم مریض غړي او ابګرمۍ ولګول شي، نو که یو خو به مو د ټایرونو د سوځولو او ترې د تولیدونکو ضرري لوګي او مخنیولي وي، نو بل خو به زموږ ځنګلونه له وهلو بچوي او پیسې به مو هم پر تیلو ګازو او سکرو نه وي لګېدلي. او محمد نعیم وردک لیکلی چې د خپل چاپیریال پاکوالی باید یوازې د ښاروالۍ او نورو ادارو دنده ونه ګڼو، بلکې موږ تاسې هر یو باید د خپل کور، کوڅې، ښار او د خپل هیواد د پاک ساتلو هڅه وکړو. نو همزولو د ښاغلي مدقیق هماغه شوار زه هم تکراروم او دا تاندې څانګې پرې پای ته رسوم چې له طبیعت سره مهربانه واوسئ چې طبیعت له تاسې سره مهربانه واوسي. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/tandisangi. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي، pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه پاړه خپل نظرونه را سره شریکولې شي، shafaqn@rfer.org. علامه مل